السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. روانه یو ساعته پښتو خبرونه زه صفی الله ستانکزی د عبید الله عبید په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوې. خو په لومړۍ نیمایي کې په خبرونو سربیره اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د اسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد پیدا کولو یا سیکا په سرمشري غونډه کې د ګډون لپاره نن سهار چین ته ولاړ. ټاکل شوې د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د پاکستان او افغانستان لوی درستیزان او ایصاف مشران په خپلو کې درې اړخیزه غونډه ولري. په شمال کې د ویښ ځوانانو غورځنګ په نوم یوې ډلې په مشرۍ ځینو مدني ټولنو د پاکستان د وروستیو بریدونو او ډیورنډ کرښې ته ورنږدې د تاسیساتو په جوړېدو باندې کلک غبرګون ښکاره کړی دی. دا هم اوري چې په هند کې په میلیونونو مسلمانان ویره لري چې د هندو ملت پال نریندرا مودي انتخابېدل به مذهبي تعصب د زغم نشتوالی او حتی مرګ ژوبله زیاته کړي. خو تر هر څه مخکې ناجي صاحب ته ورورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واوروي.
لومړی هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان، پاکستان او ناټو ګډه غونډه جوړه شي. مشرانو جرګه نن د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د لیږلو مسله وڅېړي او د راپورونو په اساس په ویتنام کې له مرګونې تاوتریخوالي وروسته له دې هېواده 3000 چینایي وګړي وایستل شول. د خبرونو تفصیل. دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او ناټو ځواکونو ګډه درې اړخیزه امنیتي غونډه سبا په کابل کې جوړیږي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوستو د حملو د ډیرېدو او افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په امنیت خبرې کیږي.
نو سبا ته هم د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې د سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتګ په حق باندې په دې باندې خبرې وشي. او چون د پاکستان لوی درستیز د نوې ټاکل شوی د لومړنۍ غونډه وي چې دلته په افغانستان کې په درې جانبه غونډه کې ګډون کوي.
تر دې مخکې د کونړ چارواکو ویلي و چې د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې پر ځینې ولسوالیو توغندي لګېدلې او خلکو ته یې زیانونه اړولي. د افغانستان مشرانو جرګه د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د لیږلو موضوع ژر تر ژره وڅېړي. د دې جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار نن په عمومي غونډه کې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې اړه له ایران څخه وضاحت وغواړي.
واقعا په ایران کې دردونکې پیښې شوې. د دې د حل لپاره باید د افغانستان حکومت لارې پیدا کړي. دا غوی د لچارګي او دا غوی د فخرینا سوې استفاده کوي. واقعا د سوریې جنگ ته افغانان لګل کیږي او ته قرباني کیږي.
د راپورونو له مخې ایران په خپل خوره کې میشت افغانان د پیسو او په ایران کې د اوسېدو د اجازه په بدل کې سوریې ته لیږي چې د سوریې د واکمن رژیم په ګټه وجنګيږي. جمهور رئیس حامد کرزی نن سهار د سیکا په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. ارګمانی په یو رلیګل خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر به د سیکا یا د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد د پیدا کولو د سرمشریزه غونډې په سنډه کې د چین له جمهور رئیس او نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. له ښاغلي کرزی سره په دې څلور ورځني سفر کې د بهرنیو چارو وزیر زره رحمت عثماني او یو شمیر نور دولتي چارواکي ملګری دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په للپورې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دې وزارت د خبر پاڼې په اساس یو شمیر پاکستاني پیژند پاڼې او مواد هم د دغو وسلوالو نه ترلاسه شوي دي. د راپورونو په اساس په ویتنام کې له مرګونې تاوتریخوالي وروسته له دې هېواده 3000 چینایي وګړي وویستل شول. د چین د خبري اژانس شینهوا د راپور له مخې په سیمه کې تاوتریخوالي وروسته له هغې رامنځته شو چې پکین پریکړه وکړه چې د چین په جنوبي جنجالي سیمه کې د نفتو یو دستګاه فعال کړي. ویل کېږي چې د چینایي کارکوونکو او ویتنامي وسلوالو ترمنځ په نښتو کې 2 چینایي وګړي وژل شول او له 100 زیات ټپیان شوي. شینهوا خبري اژانس راپور ورکړی چې ویتنام ته د چین 15 بیړۍ تللې تر 16 د هېواده د چینایي وګړو ایستل چټک کړي. په ترکیه کې د کنکیندونکو د ژغورنې لپاره پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. د ترکیې په لویدیځ کې د سه شنبه په ورځ په یو کان کې 14 وشو او دغه کان پر کارګرو روانړید. له کان څخه د ورسېو جسدونو پر ایستلو سره د وژل شویو کسانو شمیر 301 ته ورسېد. د ترکیې د انرژي وزیر تانر یلدیز پرون په سوما خرګوټي کې خبر اعلانو ته په دې اړه وویل:
دا محل په کان کې کارګران نشته، نه هم کومې کورنۍ د کوم چا د ورکېدو خبر راکړی. هغو کورنۍ انتظار دي چې د دوستانو مړي ور وسپارل سي. پر دغو مړیو د عدلي طب معاینې روانې دي. دغه پروسه ښایي 2 ساعته وخت ونیسي.
د ترکیې په سوما خرګوټي کې د کان چاودنه د ترکیې د قانونو په تاریخ کې تر ټولو بده پیښه ګڼل کیږي. د حکومت لخوا د پر وخت اقدام د نه کولو له کبله د ترکیې په سو ښارونو کې هم قهرجنې مظاهرې وشوې. او د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي که چیرې حکومت ونه توانیږي د اوکراین د ختیځ په هغو سیمو کې چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو په ولکه کې دي امن تضمین کړي. هلته د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو تنظیم ښایي ممکن نه وي. دغه کمیسیون پرون وویل د اوکراین د ختیځ په ځینو برخو کې د بلتون غوښتونکو د ګواښونو او غیر قانوني اقداماتو له کبله ښایي ونه توانیږي ټاکنو ته زمینه برابره کړي. دغه اداره وایي چارواکي نشي کولای د مې میاشتې د 15 نیټې د انتخاباتو لپاره د دونیسک او په شپږو او د لوهانسک په شپږو حوزو کې انتخاباتو ته چمتووالی پیل کړي. د اوکراین د انتخاباتو کمیسیون له حکومت څخه وغوښتل چې په دغو سیمو کې د امن د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي. په دونیسک او لوهانسک کې بلتون غوښتونکو ویلي چې په خپلو سیمو کې به د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته اجازه ورنه کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مهم مطالب اوریدلی شئ. جمهور رئیس حامد کرزی د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد پیدا کولو په سرمشریزه کې د ګډون په هدف چین ته ولاړ. څېړونکي له اقتصادي پلوه دا سفر مهم بولي.
دا سفر ډیر مهم او پازوخه دی. چینایي کمپنۍ نور علاقه هم لري چې په ترانزیتي لحاظ باندې دغه مشکلات چې دلته موجود دي په دې منطقه کې دا حل شي.
افغان امنیتی چارواکی وی هیله مندی د افغانستان پاکستان او اسف په سبانه درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان له خوري پر افغانستان د حملو د مخنیوي ژمنې یاد شي.
باندې باندې باید سبا ته خبري وشي چې کله کوم فیصله کیږي هغه باید درې ورو خور نه عملی شي. دا برخم په کې شامل ده چې د مرمۍ او اندافونه کیږي په سرحداتو کې. په دې باندې خبري کیږي.
د افغانستان په شمال کې بیا ځینو مدني ټولنو د پاکستانی سرتیرو وروسته مختراتک د کندهار په معروف ولسوالۍ کې غندلې ده. او د هماورې چې په هند کې په میلیونونو مسلمانان ویره لري چې د هندو ملت پال نریندرا مودي انتخابېدل به مذهبي تعصب د زغم نشتوالی او حتی مرګ ژوبل زیاته کړي. ازادي رادیو هم د شپې په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 13.5 باندې په ټول افغانستان کې نشرات لري. ولسمشر کرزی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ نن سهار په څلور ورځني سفر چین ته ولاړ. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی کرزی د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد پیدا کولو یا سیکا په سرمشري زغونډه کې ګډون کوي. په همدې حال کې څېړونکي چین ته د ښاغلی کرزی سفر ډیر مهم بولي او وایي چې هغه هیواد له افغانستان سره هر راز مرستې کولای شي. جزئیات د نسیم شفق پر راپور کې.
سیډونکی وایي چې چین ته د ولسمشر کرزی سفر له سیاسي او اقتصادي پلوه ډیر مهم دی او نوموړی هیواد کولای شي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د پاموړ مرستې وکړي. دوی وایي چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه د وتلو په حال کې دي او دا هیواد له روان میلادي کال نه وروسته د نورو نړیوالو مرستو ترڅنګ د چین سیاسي او امنیتي همکاریو ته هم اړتیا لري. د سیاسي او امنیتي چارو سیډونکو جاوید کوهستاني د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې په سیاسي او امنیتي لحاظ د چین مرستې تر لاسه کړي.
سفر رئیس جمهور در وضعیت کې ما به سوی انتخابات میرې.
دی وایي چین ته د ولسمشر کرزی دا سفر په داسې حال کې کیږي چې دلته د جمهوریت ریاست انتخابات کیږي او بهرنی ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. په دې شرایطو کې د چین په څیر د سترو هیوادونو ملاتړ ډیره ګټه لري. چین ته د ښاغلي کرزی دا سفر او خبري اترې کولای شي د افغانستان له راتلونکي سره ډیره مرسته وکړي. د غراس چینایي دوستان هڅوي چې د هیواد ته له ډیر ډاډ سره بیا راشي او فعالیت وکړي. ولسمشر کرزی د یک شنبه په سهار د یو لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ د سیکا یا د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد پیدا کولو په سرمشري زغونډه کې د ګډون لپاره په څلور ورځني سفر د چین شانګهای ښار ته ولاړ. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی کرزی به د سیکا د سرمشریزې په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د چین له جمهور رئیس او نورو چینایي چارواکو سره هم وګوري. په اعلامیه کې راغلي چې سیمه ایز مسایل، د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او ځینې نورې سیاسي او اقتصادي موضوعګانې له چینایي چارواکو سره د ولسمشر کرزی د خبرو اجنډا جوړوي. چین په افغانستان کې په اقتصادي برخو کې د پام وړ پانګه اچولې چې تر ټولو مهمه یې د لوګر د مساینک او د افغانستان په شمال کې د نفتو په برخه کې خودل شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی په دې هیواد کې د چین اقتصادي فعالیتونو ته په پام هغه هیواد ته د ښاغلي کرزی د دې سفر اقتصادي اهمیت بیانوي.
موږ هم په اقتصادي لحاظ ډېر زیات وابسته و د چین سره او ډېر تجارتي راکړه ورکړه د چین سره ده، نه تنها واردات بلکې صادرات هم زمونږ ځي چین ته. دا سفر ډېر مهم او پازه ده. چینایي کمپنۍ نه تنها چې په افغانستان کې په میس عینک کې او همدارنګه په تیلو کې سرمایه ګذاري کړې ده، بلکې نور علاقه هم لري چې په ترانزیتي لحاظ باندې دغه مشکلات چې دلته موجود دي په دې منطقه کې دا حل شي.
د سیکا یا د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد پیدا کولو د سازمان په غونډه کې تر ډیره په آسیا کې د امنیت، ثبات او هماهنګۍ پر مسایلو خبرې کیږي. سیکا د افغانستان په ګډون شل غړي لري او د سګنۍ غونډې هدف یې د غړیو هیوادونو ترمنځ اعتماد او هماهنګي او په سیمه کې د سوداګرۍ لپاره ګډه همکاري، سوله، امنیت او ثبات بلل کیږي. د سیکا په دې غونډه کې چې د مې د میاشتې په 21مه د دوه ورځو لپاره جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ګډون کوي. جمهور رئیس کرزی به د افغانستان د ولسمشر په توګه د وروستي ځل لپاره د سیکا په غونډه کې برخه اخلي او سیډونکو وایي چې له شک پرته به هغه ډیر څه د ویلو لپاره هم ولري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
که وړي د ازادي رادیو راپورونه او مطالب بیا هم وګورئ او ولولئ، د ازادي رادیو پښتو پاڼه د ورشي پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. ازادي رادیو همدارنګه پښتو فیسبوک باندې هم لري چې شیبه په شیبه کې خبرونه لویږي، کولای شي دا خبرونه وګورئ او ولولئ. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو یوې مرکې ته. ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان او افغانستان لوی درستیزان او ایساف مشران په خپلو کې درې اړخیزه غونډه ولري. په دې غونډه کې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي امنیتي پوسټو د حملو د ډیرېدو او د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پر امنیت باندې خبرې کیږي. د نړۍ د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال ویان دولت وزیر سره احمد جعفر احمدی مرکه کړي.
او تاسو معلومه ده چې د افغانستان خو د پاکستان خو د حساب خو ټول وخت موږ درې جانبه غونډې لرو، نو سبا ته هم هغه نوبتي غونډه ده چې د افغانستان د لوی درستیز، د پاکستان لوی درستیز او د حساب خو به پکې ګډون وکړي. په دې باندې د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې، د سر په سرحد کې خصوصا د راکټونو او د توپچی د مرمیو د راتګ په هکله باندې، په دې هکله باندې او په دې باندې خبرې وشي. او چون د پاکستان لوی درستیز د نوې ټاکل شوې د لومړنۍ غونډې وي چې دلته په افغانستان کې په درې جانبه غونډه کې ګډون کوي.
ځینې کارپوهان وایي چې درې اړخیزو غونډو د پاکستان لخوا پر افغانستان د بریدونو د مخنیوي په برخه کې مؤثریت نه دی لرلی. تاسو څه وایئ؟
خبره دا ده چې په ډېرو برخو کې خو مؤثریت درلودو. په همدې باندې باید سبا ته خبرې وشي چې کله کوم فیصله کیږي هغه باید د درېو خواوو نه عملي شي. دا برخه هم پکې شامله ده چې دا مرمۍ او انداختونه کیږي په سرحداتو کې، په دې باندې هم خبرې کیږي. د ایمن د افغانستان له خوا نه خو دا مسله ثابته ده چې زموږ ټینګار په همدې باندې دی چې کله کوم فیصله کیږي هغه باید حتماً په عمل کې پلی شي، نو په دې باندې هم سبا ته ټینګار وشي.
په دې غونډه تاسو پاکستان لوی درستیز ته څه وړاندیز لرئ؟
په سرحداتو کې دا د راکټونو د مرمیو راتګ دی، او بلم په راتلونکي کې په افغانستان کې انتخابات دي د دویم پړاو، په هغې باندې به ممکن خبرې وشي. نو په دې کې هغه خبرې چې د درې وړو خواوو لپاره مهمې دي په هغې باندې بحث دي.
بله وزیر صاحب، پاکستان د افغانستان انتخابات پکله مشخصا څه کمک کولی شي؟
د هغوی کومک همدا ده چې
بریگ نیدی چه غیر مسئول کسان مسئله کسان دی سرحد نتیر شی پا افغانستان کی گڑوڑی و چی یا وزن آرام کی پا دی بانیم پاکستان پا دی که رول لری زکا چی مخالفین اکثر پا پاکستان کی وسیعی گی اوال تا پتنزوین لری مرکزون لری نو پا دی حق لبانیم پا دی دوی سر خبری وشی
په امریکا کې مو اوریدل چې سبا په کابل کې د افغانستان او پاکستان د پوځ لوی درستی ځان او د اصف چارواکي درې اړخیزه غونډه وکړي. د انتخاباتو برخه کې د پاکستان همکاري او دغه هیواد له خاورې د افغانستان په خاورې د راکټي حملو د بندیدو په سر ژمنې هغه څه دي چې په دغه درې اړخیزه غونډه کې به پرې بحث وشي. رابشو په همدې اړوند یو راپور ته په شمال کې د ویښ ځوانانو غورځنګ په نوم یوې ډلې د پاکستان د وروستیو بریدونو او د ډیورنډ کرښې ته نږدې د تاسیساتو د جوړېدو په مقابل کې غبرګون ښکاره کړ او دا کړنې وغندلې. له دوی سره ځینې مدني ټولنې هم په بلخ ولایت کې مل وي او د پاکستان دا کار یې د نړیوالو اصولو خلاف وبله. مجیب الرحمن حبیب زای پرې راپور لري.
په شمال زون کې د ویښ ځوانانو غورځنګ د پاکستان د وروستیو بریدونو په مقابل کې توند عکس العمل ښکاره کړ او د ویراند کرښې ته څیرمه د پاکستان حکومت د تاسیساتو د جوړېدو په وړاندې کلک غبرګون وښود. دغه غبرګون په مزار شریف کې د یاد غورځنګ په مشرۍ د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د یوې خبري ناستې په ترڅ کې ترسره شو. د دې غورځنګ مسؤلین وایي چې پاکستان له کلونو را په دې خوا د دې په هڅه کې دی چې څنګه وکولی شي تر څو د ډیورنډ کرښې ته رسمي بڼه ورکړي. په شمال کې د دغې غورځنګ مشر زبیح الله احساس وویل چې پاکستان لخوا د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو پر پوستو باندې برید او د ډیورنډ کرښې ته نږدې د تاسیساتو جوړول خپله د پاکستان له هغه سیاست ښکارندویونه کوي چې د دې په هڅه کې دی تر څو د ډیورنډ مسله رسمي بڼه خپله کړي. د بلخ ولایت د مدني ټولنو غړو له افغان دولت څخه وغوښتل تر څو د پاکستان له دا ډول بریدونو څخه مخنیوی وکړي او په مقابل کې یې ورته اقدام ترسره کړي. زبیح الله احساس یې په اړه وویل
موږ ټول د افغانستان پر خاوره د اشغال کېدو د دغه هڅه موږ په کلکه باندې غندو، دغه موږ محکوموو او له ټولو مهمه خبر داده د نړیوالو اصول او پرنسپونو په نظر کې نیولو سره د دوو هیوادونو ترمنځ په رسمي پوله کې هم څوک حق نه لري چې اغزن سیم تیر کی، هغه باید 2 کیلومتر وروسته دغه سیم تیر کی.
احساس وویل چې پاکستان د سیاسي پوهې ته د مخه رسیدلی او ښه پوه دی چې کله هم په افغانستان کې قدرتمند سیاسي نظام رامنځته شي نو پاکستان به د ډیورنډ کرښه له لاسه ورکړي او له همدې امله دوه ګونی سیاست لوبوي. په بلخ کې د شمال د خلکو عنعنوي او اصلاحي جرګې استازو هم دې ناستې ته خبرې وکړې او دوی هم وویل چې ولسمشر کرزي پخوا هم په کراتو په مستقیم او یا هم غیر مستقیم ډول د ډیورنډ کرښه غیر قانوني په ګوته کړې ده او په اړه یې کوم عاجل تصمیم ته مخه نه ده کړې. په همدې اړه د بلخ ولایت مدني ټولنې یو غړی وایي
ما قرار است که رئیس جمهور آینده داشته باشیم، دولت جدید داشته باشیم.
با پام کده چه مونگ نوی دولت او نوی ولسمشر ولرو او پاکستان هم دیده پهاته کده تر سو لده موضوع سخه سیاسی گرده پورته کدی او لراتلون که دولت نمو غختن داده چه دن روال معاهداتو او دی سازمانونو دی قانون پا اساس دی موضوع ده.
دفاع میکنم ما افغانستان هم از وزرسته میخواییم که هر چیز زودتر به این موضوع رسیده ای کنه.
په داسې حال کې د هیواد په شمال کې د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د افغان پوځیانو پر پوستو برید او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د هغه هیواد د تاسیساتو جوړولو په مقابل کې غبرګون ښکاره کیږي چې تر دې دمخه په کراتو پاکستان د افغانستان پر خاوره زرګونه توغندي توغولي چې په پایله کې مجروب له هم درلوده. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې په لسګونو معلولینو لاریون وکړه او د حکومت څخه د خپلو حقوقو غوښتنه وکړه. دوی چې د خپل حق د غوښتلو نارې وهلې. رسنۍ ته وویل د دولتي چارواکو لخوا د انسان په سترګه نه ورکتل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست یو شمیر کارکوونکو د لری کولو غوښتنه هم وکړه. د کار او ټولنیزو چارو رئیس وایي د معلولینو لپاره د نمرو او نورو امتیازاتو په اړه د ولایت د مقام سره په جدي خبرو لګیا دي. د الیاس دایی راپور په دې اړه باندې خبرېږي.
د معلولینو په دې لاریون کې په سلګونو نارینه او ښځینه معیوبین راټول شوي ول او د حکومت څخه د خپلو حقوقو غوښتنه کول. دوی چې مرګ پر خاینین نارې وهلې، رسنیو ته شکایت وکړ چې ځینې دولتي مسؤلین پر حقوقو سترګې پټوي او یا هم د دوی د حقوقو په ورکولو کې د ځنډ څخه کار اخلي. مېبین وای د کار او ټولنیزو چارو پر اساس کې د شهیدانو او مالونو په برخه کې ځین مسولین د دوی سره ناوړه چلند کوي.
نوم پیدا محمد شرفیار دی، د ټولنیزو ټولنې مرستیالی. مشخص موږ دلته سرای غواړو د مالولینو دپاره چې خود دلته په وټل کې شپه نسي کولای. فلج مالولین موږ لرو، د وزارت امر لرو، جناب والي صاحب امر کړی دی چې دا موږ درکوو، خو د ریاستو د خوا څخه د والي صاحب امر هم لاندې نه منل کیږي.
زما نوم محمد ولی نعماني. زموږ په ریاست کې زموږ د شهیدانو معلولینو امیر زموږ د معلولو کسانو سره سم برخورد نه کوي. دکانونه توزیع سوي دي، په زرهاو زرهاو پروژې راغلي دي، تطبیق سوي دي، خو د معلول حساب پکښې کې نه. هیڅ د انسان په سترګو نه ورته کتل کیږي. که ورته کتل کېدلې په دا دوه کاله وخت کې چې موږ سرګردانه ګرځو.
زما دا وینا ده چې زما زوی چې سوي دی، اسکارو ټوله دنیا را خبر دي، زما ناره دي واري، زما حق دي ورسي، زما حق پوره نه رسیږي. دغه مې سوي دي، نمره نه درسیږي. د پامبر کې برایي ډوړي وي خو په زما چې شاند پکې ډوړي ټوله کړی ده، و زما د ټوله کړی هغه د پرتا ده بغل مشي دی، دا هغه ټکور ټکور لای بلې ګرځ زما ناراض دي.
د لاریون پر محل د شهیدان یو شمیر ورسون ویل د دولت د نه توجه په خاطر ماشومان شاکه کرونه کوي او د کورنۍ نور غړي ارسوي دي چې خیرات ټولول باندې لاس پر کړ. د لاریون پر محل یو شمیر شو چې ځانونه د شهیدان ورسین معرفي کول، حکومت نه د مرستې غوښتنه وکړه. د هلمند کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر نوزادوال ازادي رړي تغول یو شمیر معلولین تر وخت مخکې ماشونه غواړي او ځینې نور غیر قانوني غوښتنې لري.
د دوی په د مارچ توزیع په باندې تر اوسه پورې هیڅ مشکل نه دی. هغه دا چې دوی وایي هغه به دا چې زما سره چې حساب وکړي چې زه ټولو ته احترام لرم. معلولین ته خامخا معلولین د لیدلي خلک دي، موږ باید پر زخمو باندې پټي ورته وتړو. یو دا چې دی چې غیر قانوني عملي، لکه یو کاغذ چې هغه ما څخه د وزارت څخه امر شوی دی چې مې کوه، او دی وایي راته وکړه. دا خو د دوی شخصي غوښتنې، د هغه شخصي غوښتنې موږ زه نه منم.
لارون کوونکو خبر ورکړ که چیرې د دوی غوښتنې ته مثبت ځواب ورنکول سي، لارونونه به نور هم پراخه کړي او په ورانکارو فعالیتونو به لاس پورې کړي. مایبینو په وروستیو کې د لارون پرېکړه لیک هم ولوستئ چې پکې راغلي به د اساسي قانون په رڼا کې د معلولینو قانون تطبیق سي. د علي جمعه په نوم د شهیدانو او معلولینو امیر دي لیرې سي. د معلولینو د دفتر لپاره دي یو دولتي تعمیر ورکول سي، او د معلولینو د حقوق په برخه کې د مرکزي حکومت څخه د ځانګړې توجه غوښتنه سي. ویل کېږي په هلمند کې د معلولینو او شهیدانو نږدې 4000 کورنۍ سته چې له دې جملې 3000 یوازې د معلولینو دي، او تر دې دمه د ګوتو په شمار کسانو ته نمرې او نور هغه امتیازات ورکول سوي دي چې د قانون په رڼا کې د معلولینو لپاره ځانګړي سوي دي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
روختیا د ژوند شتمنی په همدی خبرونه کې واوري.
روختیا پاړه په دغه پروګرام کې به د قلب د ناروغیو په خاطر د راغلي ډاکټر مشورې او خبرې واوري. ل لنډې د میورسته به د هند په اړه باندې یو راپور ته وکړو.
ازادي راډیو ته وګورئ سي، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې په میلیونونو مسلمانان ویر لري چې د هندو ملت پال نریندرا مودي انتخابېدل به مذهبي تعصب د زغم نشټوالی او حتی مرګ ژوبله زیاته کړي، خو ځینې نور بیا وایي مودي ته د حکومت کولو یو چانس ورکړل شي. صالح محمد صالح د فرانسې خبري اژانس په حواله نور جزئیات وړاندې کوي.
په هند کې شی اړخی سختری زی رهبر نریندرا مودی په ورستیو انتخاباتو کې ګټون کوي، او کین اړخی سیکولر کانګرس ګوند یې له مخې لري کړ. د مودی بهاراتیا جنتا ګوند یا بی جی پی ژمنه کړې ده چې په حکومت کې به اصلاحات راولي. د هندوانو په سپیسیلی شارګوټي وارانسی کې چې تر ډیره حده اوس مسلمانانو نیولې، 90 کلن خیاط عبدالسلام د فرانسې خبری اژانس ته ویل هیلې می ټکې دي د مودی تر واکمنی لاندې د شورزو په تمایو. سلام د لویدیز ګجرات یالت یادونه وکړه چې مودی هلته د 14 کلونو لپاره اعلی وزیر وو. وی ویل هیله مند چې د مودی هغه پخوانی پالیسی به بیرته په ملي کچه عملي سي. خو پروین بانو چې یو کونډه ده او د کورنۍ غړي په ګجرات کې په ډله ایزه بلوا کې وژل سوي وي، د بی جی پی یا بهاراتیا جنتا ګوند مشر چې په خو د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ملي یووالي تبلیغ کړي، د مسلمانانو په وړاندې به د مخالفت لار خپل نه کړي. د میرمن بانو اوس هم هغه شیبي په یاد چې د ګجرات د مرکزی شهر احمد آباد په لارو کوڅو کې پر بهیدلو وینو منډې وهلې، څو له هغو هندو او باشانو ځان وژغوري چې د هغې خاوند او څلور ماشومان یې وژلي وه. هغې د فرانسې خبري اژانس ته وویل مودي له مسلمانانو کرکه کوي. نریندرا مودی چې د ګجرات اعلی وزیر وو په اړه یې اداوه کې دی چې نه وتوانېدلی د وژنو مخه ونیسي، خو د محکمې تحقیقاتو د بې ګناه اعلان کړ. د یوې نظر پوښتنې له مخې د هند په سلو کې یوازې نهو مسلمانانو د مودی بی جی پی ګوند ته رایه ورکړي او 43% کانګریس ګوند ته. مودی په پارلمان کې 202 سیټونه خپل کړي چې دا په 150 کلونو کې د یو هندي رهبر لپاره زیات ملاتړ څرګندوي. په پارلمان کې چې موده یې په ختمېدو ده د مسلمانو وکیلانو شمیر له 150 څخه 43 تر کم شوی چې تر ټولو ټیټ رقم دی او د راتلونکو 50 کلونو لپاره د دوی اغیز او رسوخ محدودوي.
د کندوز د پوهنې ریاست چارواکي وایي په 240 ښوونځیو کې د رغونې کارونه پیل کړي چې په راتلونکو دوه کلونو کې به ساختماني چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. اجمل آریان له سیمې راپور لري.
د کندوز 240 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړیږي. په کندوز ولایت کې اوس مهال د 400 ښوونځیو په شمول دینی مدرسې او دارالمعلمینونه هم شته چې له دې جملې څخه څه باندې 15% پاخه او اساسي ودانۍ لري. د پوهنې د چارواکو په وینا چې په دې ولایت کې څه باندې 240 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کندوز د پوهنې ریاست رئیس پوهنیار محمد ظاهر نظم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال په دې ولایت کې د 240 ښوونځیو په ودانیو باندې د رغونې کارونه روان دي چې د دغو ښوونځیو په جوړېدو سره به د دوی ټولې ستونزې هوارې شي.
تر اوسه پورې 400 هوا بیا مکتبونه په شمول د مدرسو تربیه معلم وجود لري. لیلا الهام د دې نه تقریبا د 15% په شاوخوا کې ټول پاخه او اساسي تعمیرونه لري او تقریبا د 40 یا 20 په شاوخوا کې موږ تعمیرونه د کار لاندې دي چې د مختلفو موسساتو او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او خصوصا د وزارت د ریاست تعمیرات د پروګرام په اساس باندې کار ور باندې روان دي.
هغه زیاته کړه دغه ښوونځي چې اوس مهال د جوړېدو په حال کې دي هڅه کوي چې دغه ښوونځي ودانۍ په راتلونکو دوه کلونو کې بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د معلوماتو له مخې په کندز کې نسبت نور قومونو ته پښتانه اکثریت دي. نظم وایي چې د مختلفو سیمو د اوسیدونکو د غوښتنې پر اساس د مرکز او سوالی په ګډون دا محل په 110 ښوونځیو کې په پښتو ژبه تدریس کیږي.
تر اوسه پورې په کندوز کې 110 بابا مکتبونه په پښتو ژبه دي. په تیر کال کې 115 بابا وو چې 15 بابا نور په هغه باندې زیات شوې دي، نو تعداد اوس 110 بابا ته رسیدلی. د کندوز په مختلفو سیمو کې یعنی په مرکز او په ولسوالۍ کې وجود لري.
د کندوز د پوهنې رئیس زیاته کړه چې د درسي کتابونو په برخه کې ډېره لوی ستونزه لري. هغه هیله مندي څرګنده کړه چې په دې نږدې راتلونکي کې به د دوی دغه ستونزې به هم هوارې شي.
کتابو ستونزه په کندوز کې وجود لري او خصوصا د اول نتر شپږمه پورې موږ ډېره غټه ستونزه لرو او د دې ستونزې د حل په خاطر باندې موږ په تواتر ډول سره مکتوبونه مرکز ته لیږلي او هغوی ته خپل هم ورغلی یم ریاست نشراتو ته. هغوی وعده کړي چې ټول کتابونه موږ په کارتینارو کې اچولي او په دې لنډ وخت کې به درشي. پرون اول ورځ بیا تلیفوني تماس نیولې و موږ د یو ایس آی ډی سره قرارداد لاسلیک کړی د انتقال په خاطر باندې په دنیش دوه ورځو کې به کتابونه در ورسیږي. خو متمنی یو چې په ډېر نږدې کې د کتابونو په انتقال سره د حل شي.
د کندز د پوهنې چارواکي وایي چې په ټوله کې په کندز کې 350,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له دې جملې څخه څه باندې 160,000 انجونې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د خبرونې په پای کې اقتصادي خبرونه ته غوږ دو. له هغې وروسته به په 2:00 ناجیه صاحب لنډ خبرونه وایي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د کانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په لنډ وخت کې به د مس عینک په هغه ځای کې چې لومړی توب لري چینایي کمپنۍ د مسو د استخراج لومړني کارونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال نصیر احمد دورانی نن ازادي راډیو ته ویل د لوګر په مس عینک د لرغونو آثارو د کیندنو د چټکوالي لپاره وطن نور متخصصین له تاجکستان څخه راغوښتل شوي دي. اوس مهال په دغه کان کې د 1500 کارګرو سربېره 28 بهرني او 16 کورني متخصصین په کیندنو بوخت دي. ښاغلی دورانی زیاته کړه د لرغونو آثارو موجودیت د دې سبب شو چې د مسو د استخراج کار وځنډیږي. کیږي. ټاکل شوی و چې د مس عینک د استخراج کار په 2013 میلادي کال کې پیل سي، خو تر اوسه نه دی پیل شوی. د بلخ د سری او برېښنا فابریکې تولیدات مخ په کمېدو دي. د بلخ ولایت د سری او برېښنا فابریکې مرستیال انجینر محمد صادق ازادي رادیو ته ویل، په تیرو کلونو کې دغه فابریکې په کال کې 130,000 ټنه د یوریا کو تولیدوي، خو اوس دغه تولید په کال کې 115,000 ټنو ته راټیټ شوی. ښاغلی صادق زیاته کړې ده دغه فابریکې د برېښنا د تولید په برخه کې هم چې په خوا په سات کې 43 میگاواټ و کمی راغلی او اوس 43 میگاواټ برېښنا تولیدوي. ښاغلی صادق د دې نزول علت دغه فابریکې ته د دولت او ملي سوداګرو نه پاملرنه او د فابریکې د وسایلو زوړوالی بلل دي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو اومنی بوجي اوړه 1,400 افغانۍ، یو درنی منی بوجي ورجې 1,800 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1,550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,300 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 1,500 افغانۍ، یو لیټر پټرول 1,500 افغانۍ او یو لیټر ډیزل هم 1,500 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د دینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1,500 افغانۍ 1,550 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستانی کلداری 1,590 افغانۍ.
دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او ناتو ځواکونو ګډه درې اړخیز امنیتي غونډه سبا په کابل کې جوړیږي. د افغانستان مشرانو جرګه د نړیوالو اړیکو کمیسیون ته دنده وسپارله چې د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان کډوالو د لیږلو موضوع ژر تر ژره وڅېړي. جمهور رئیس حامد کرزی نن سهار د سیکا په سرمشریزه غونډه کې د ګډون لپاره چین ته روان شو. د راپورونو په اساس په ویتنام کې له مرګونی تاوتریخوالي وروسته له دې هېواده 3,000 چینایي وګړي وویستل شول. د اوکراین د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي که چیرې حکومت ونتوانیږي د اوکراین د ختیځ په هغو سیمو کې چې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو په ولکه کې د امن تضمین کړي، هلته د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو تنظیم ښایي ممکن نه وي. او په ترکیه کې د کان کیندونکو د ژغورنې لپاره پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل.
روغتیا د ژوند شتمني.
به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. شنونده های عزیز، من سهر لیبال به هر یکتان سلام تقدیم می کنم. این بار برنامه ما به بحث روی امراض قلبی اختصاص یافته است. قلب حیاتی ترین و مهمترین عضو بدن با مسابقه پمپ فعال و دائم العمر دوران خون در تمام بدن جهت حفظ و تداوم حیات مطرح می باشد. روی این ملحوظ ناهنجاری ها، اختلالات و بیماری های مختلف می تواند در هر مقطعی از حیات زندگی را با خطر مواجه سازد. از طرف بیماری های قلبی، اختلال های قلبی و نیز نارسایی های قلبی بنابر عوامل مختلف به یکی از مشکلات عمده صحت در جامعه ما تبدیل شده که ضایعات مهمی در پی دارد. بنابراین لازم است تا هر انسان آگاه جهت تداوم حیات مؤثر این عضو مهم یعنی قلب را از آسیب پذیری های مختلف تا حد امکان پیشگیری، کنترل و محافظت نماید. مریضان مشکوک به مشکلات قلبی باید جهت تشخیص به اولین فرصت به متخصص قلبی مراجعه کنند. همچنان تمام مریضان قلبی تشخیص شده رژیم تداوی و غذایی خود را به صورت دقیق تحت نظر متخصص قلبی ادامه دهند. برای پیشگیری از بیماری های قلبی باید توجه جدی صورت گیرد. دکتر صاحب میوند احمدزای متخصص امراض قلبی در این برنامه مهمان ماست. شما هم اگر سوالی دارید به شماره تلفن های 0700-822-755 و 0799-20-35-40 زنگ زده مشکل و سوالتان در این خصوص را با دکتر صاحب مطرح بسازید. خب دکتر صاحب میوند، شما را به استودیو خوش آمدید میگیم.
تشکر از شما.
ابتدا معلومات بدین که در مجموع امراض قلبی چگونه بوجود میاند؟
مننه د تاسو نو. سلام علیکم تاسو ته، تاسو همکارانو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. لکه چې تاسو ویلي، زړه د بدن یو حیاتي عضو ده او د زړه چې کله د کوم مشکل سره مخ کیږي او په مرز اخته کیږي نو ټول بدن ورسره په بیماری باندې اخته کیږي. په عمومي صورت سره د زړه ناروغي چې دی په ټوله نړۍ کې د مرګ تر ټولو ستر سبب دی، خصوصا قلبي سکته چې ورته وي په ټوله نړۍ کې د مرګ تر ټولو لوی سبب دی. البته په بیلابیل نړۍ کې د بیلابیل امراضو د کبله خلک مړ کیږي. د غرب په دنیا کې کوم چې د مرګ عوامل دي هغه د شرقي دنیا سره فرق کوي، اما د زړه ناروغۍ داسې ناروغۍ دي چې په ټوله نړۍ کې پرته د کوم توپیر نه هر چیرته د ټولو نه زیات انسانان د همدې له کبله مړ کیږي. نو په عمومي صورت سره
عوامل
د زړه ناروغۍ د بیلابیلو عواملو د کبله پیدا کیږي، چې اکثر عوامل چې دي د منګه په د ژوندانه د په موږ په لایف سټایل باندې چې موږ څنګه اوسیږو، څنګه خوراک کوو او څنګه خپل صحت ته پاملرنه کوو تر دې پورې اړه لري. په عمومي صورت سره څو عمده عوامل چې دي هغه چاغي ده، د وینې د غوړ زیاتوالی دی، همدا د وینې فشار دی، د شکر ناروغي ده او د ورزش کموالی دی. دغه ټول عوامل دي چې د زړه د ناروغۍ لپاره زمینه برابروي.
بله، خب شما طبعا به عمدترین عواملی که باعث ایجاد بیماری های قلبی در نزد افراد میشه اشاره کردین. خب سوالی که در اینجا مطرح است این است که بیشتر در چه سن افراد مبتلا به بیماری های قلبی دچار میشن؟ اما پیش از اینکه به طرف پاسخ به این سوال بریم، یکی از شنونده ها زنگ زده. بله مشنویم صدایتان. سلام بفرمایید.
و علیکم السلام دکتر، سلام علیکم. خورکی زده مرکیه مریضی لرم دیر سخت سبا دادریا کالی کیش لرم.
بله بفرمایید دکتر صاحب، مشنوان از شما.
زد دادریا کالی کیش دیر سخت سبا لرم کالی که مینات و کمست
تا وای وای ته امریکا زما ته به پریس
ته هلمند کې.
هلمند کې عمر د څومره دی؟
او څنګه دی
عمر دی؟ څومره دی عمر دی؟
عمر مې 28
کال. زما لري او دا ته بدر باندې سره غیب د دوامدار ای کنه کله راځي او کله بیا نه ای داسې
لري.
خاصم انداز جو جواب در کوین شه.
خب اچان فکر میکنم مشخص نیست به موضوع برنامه، بازم میشه که دکتر صاحب بر شما معلومات بدن. خب بفرمایید.
خب نغورور ده هلمند زنگ راواله او خپل نوم هم ونه ویل ویل د مورقی مریضی لرمه. البته یو غټ مشکل سیدلته په افغانستان کې د مونږ د لابراتوارونو سره لرو، وغه دا دی چې مرزونه په صحیح شکل باندې تشخیص کیږي نه. دا غرور خبر تاسو واوري دي نو دا د زرګونو کسانو سلګونو کسانو نه یو کس دي چې همدغه سي حالت نه تیریږي. د مور خپ نام باندې تشخیص سوی دی په میاشتو میاشتو دا واخري او هیڅ جواب نه وي. اصلا رور دې خبره ده چې اکثر د مونږ لابراتوارونه دغه تشخیص په غلط شکل باندې کوي. نو د دې لپاره درې میاشتې در باندې تیر سوی دي. ښه خبره ده چې یو خو مرکز تلار سی ترسو دیتا دیتا بیلت معلوم سی تبا صرف یا ورز دی دا دی کم مرز نا پیدا کی که دی دی پارا دی رو زیاد و مایناتو تا پا بازی حالاتو که ارتیایی که دی سی پا یو دو مایناتو بانده دیتا دی تبیلت معلوم سی او یا دیر زیاد مایناتو تا ضرورت تو لاری. نو دی ما لکا وقتن دیتا سونا داده سی یو او توصیه می درته داده سی یو خه مرکز ده لکه په هلمند کې د لشکرګه تلاړ سی او د عامه روغتیا روغتون سی دی لوی په هغه کې دی یو متخصص ډاکټر سره پام دی اکلا باندې خبرې وکي او خپل مشکل ورته واضح کړي. کاغل ته نه تاسو کولای سي د قندار حوزوي روغتون ته او یا هم څو مشکل دی دوامدار دی او بیا هم حل نسو کولای سي کابل ته راسي او کابل کې ان شاء الله تاسو علاج به وسی.
بله. خب یک شنونده دیگه روی خط هستن، کی هستین و از کجا به تماس شدین؟
السلام علیکم. توخی ام دزابل ولایت بسجیل ولسوالی سرکت ماک.
بسیار خوب توخی صاحب، بفرمایین سوالتان را از دکتر صاحب بپرسین.
ما پل خیلو مخی تا او محترم دکتر صاحب مخبر دمینی دست سلامون اولاندی کن و سیم را دکتر صاحب دو خبه اپستانه ده سی در انتا حق لب تو مخکینی وقایبی قارون پکاتی سرائی کار وکړي چې هغه د زړه ناروغۍ نیسي پیدا او سړی داسې کار ونه کړي چې زړه ناروغي دي او بل کوم یې د زړه دپاره تقویه لري او د زړه دپاره ګټه لري چې دپاره مفید واقع شي داسې مېوې کومه سره وخوري.
خب. بسیار خوب، از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب برتن حتما معلومات میتن. بله
خب، توخی صاحب د زابل نزنگواله او د دزړه ناروغي پاک لبانده کوم وقایوي اقدامات باید وسی او کوم میوه ته غو اشاره وکړه، مطلب دا چې کوم ترکاری باب یا کوم خوراکونه دزړه ناروغي د پاره ښه دي او یا بد دي؟ په عمومي صورت سره دزړه د ناروغي وقایه د دې د مالجین په زورګونو کارته ډیره بهتره ده، ځکه کله چې زړه یواری ناروغ سي نو بیا د هغې تداوي کول یو دا ډیر قیمتي دی او بل دا د تداوي په اکثرو حالاتو کې ډیره کامیابه هم نه وي. که کامیابه وي په دې معنی باندې چې د شخص ژوند د یو کال نه څو کالو ته صرف اوږد کړي، یعنی هغه رقم چې کوم په وقایوي شکل باندې د دې ناروغۍ مخنیوی وسي او څومره شخص په ښه شکل باندې ژوند کوي هغه سي د زړه یو ناروغ هیڅکله هم نسی کولی. تر ټولو مهمه خبره چې د زړه د ناروغۍ نه د مخنیوي په هکله باندې ده، هغه ورزش کول دي او د خپل وزن ښه ساتل دي. البته فامیلي تاریخ چې په دې برخه کې رول لري خدا هغه شی نه دي چې مونږ بدلولی نسو، مثال که د مونږ پلار مور کاکا ورونه دوی د زړه په ناروغۍ اخته سوي نو مونږ نسبتا نورو خلکو ته زیات چانس لري چې د زړه په ناروغۍ باندې اخته سو. خدا داسې شیان دي چې مونږ بدلولی نسو، هغه شی چې مونږ بدلولی سو هغه د مونږ غذایي حالت دی، هغه چې مقصد مونږ څه شی وخورو او په کم شکل باندې وخورو دا دی. او بل دا دی چې څومره ورزش وکړو مونږ او څنګه خپل وزن نارمل وساتو، په دې معنی باندې چې ډیر خوار هم نه وسو او ډیر د چاغی طرف ته هم لاړ نه سو. نو که وزن برابر وساتل سي او خوراک په ښه شکل سره وسي، ښه خوراک هغه خوراک دی چې دا کله ځواني عمر ته مونږ راوسو یو کس چې د زړه په ناروغۍ او په چاغی او نورو باندې اخته نه وي، هر شی ښه خوراک کې راتلی سي، خو اندازه یې چې دا تر ټولو مهمه ده. مثال د مثال په توګه باندې کومونږ غوښه خورو خو په هفته کې یو ورځ په کم اندازه باندې خورو نو دا کوم نقص نه کوي. کومونږ غوړ خورو په کم اندازه باندې خورو کله کله خورو دا ډیر نقص نه کوي. اما که چیرته دغه دوامداره کیږي او زیاتیږي او ورسره د مونږ د ژوند حالت داسې چې ډیر لکه دوکانداري کوو او بیا ورزش نه کوو، مقصد ډیر داسې مطلب د لټ غوندې ژوند تیر کوو تنبل غوندې، نو بیا د مونږ چانسونه د زړه ناروغۍ ته زیاتی. او د میوو پاک لباندې بدرته ویم چې یو ډیر مهمه خبره دا ده چې د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې د میوو رول ډیر زیات دی. په دې باندې بیلابیل څېړنې همدا اوس هم روانې دي او هر کال چې کوم دا څېړنې مونږ ګورو او دا دې نتایج مونږ ته راځي، هر کال د میوو اهمیت د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې زیاتیږي. داسې څېړنې شته دی چې هر سړی د دې لپاره چې زړه په ناروغۍ باندې اخته نه وي په هر ورځ باید کم نه کم درې قسمه میوه وخوري، مثال مڼه کیله کینو هر یو بیل بیل مشخص درې قسمه. نو د میوو رول په کې ډیر اساسي دی.
بله، یک شنونده دیگه روی خط هستن، ببینیم از کجا زنگ زدن. سلام، بفرمایید. بله
در که زاک برم دوره بسنگ تشتا زمان در کومه دغز ما صورت که کل بو رسمه شد دغز تبادر دفشو در لرمه در
بله لطفا از یک جای آرامتر صحبت بکنین که سر و صدا زیاد است. از رادیویتان دور باشین و یا لطفا رادیو را خاموش بکنین، صدایتان را نمیشنویم.
رادیو خاموش که یا لگ دی رادیو نلرسی او بخیر.
بفرمایین حالا مشکلتان با دکتر صاحب در میان بگذارین. خب تماس شنونده ما قطع شده. لطفا شنونده های عزیز، کسایی که با ما تماس میگیرن لطفا از رادیویشان دور باشن و یا از یک محله که سر و صدا دو کمتر باشه زنگ بزنن. حالا یک شنونده دیگر پاسخ میگیم ببینیم چی مشکل دارن. بله سلام بفرمایین، از کجا زنگ زدین؟ و علیکم السلام، بفرمایین سوالتان از دکتر صاحب میوند احمد زای متخصص امراض قلبی بپرسین. موقعتان لطفا تغییر بدین، صدایتان قطع وصل میشه، درست فهمیده نمیشه سوالتان. آلا مشنویم بفرمایین.
پوتین در پیدا کیږي کچيري پوتين ځکه ناروغي پیدا شي بیا په دانو رغومن تاثیر کوي او ناروغي یاس
دغه پوتين یو ډاکټر تاسو ته ځواب
راکړي او دغه پختنه اخر سوال ته تکرار وکنین.
ما دکتور ډاکټر صاحب چې د زړه د ناروغي خلک وایي چې د زړه ناروغي اول په پوتين کې پیدا کیږي چې چې د زړه په ناروغي کې باید سوی دی دا وتین را اخیستی چې کومه ناروغي چې په وتین ده کې د زړه پیدا شي که وتین ده ناروغه شي بیا د زړه دا ټول رګونه ورسره ناروغه کېږي.
هدفتان از وتین نفهمیدن دکتر صاحب میشه درست؟ اگر سوال نداشته باشیم درست درست است از طریق رادیو بشنوید. بله بفرمایید دکتر صاحب میشه کمانو بود
دیورور دست پختنه وکړه د زړه ناروغي په څور رقم ده کنه او دوی ته یو تشویش ده چې مونږ د قران کریم په ترجمه کې د سیوریدل دي چې زړه چې ناروغ اسی کوم وتين برخه ناروغ اسی زم مشخص پوینه سم څه د مطلب شه ده او نو بیا ټول زړه ته ناروغي کې د دې نه مطلب شه ده. اصلا د سیده اورا د زړه ناروغي خو مونږ په عمومي صورت سره د تبابت د نظر په څو برخو باندې وشو. یو دا د زړه د رګونو ناروغي دی، بل دا د زړه څخه خپل کوم عضلې نه جوړ دی، د کوم غوښه نه جوړ دی، کله دغه د غوښه خپل مریضه کیږي د کوم میکروب وجه باندې یا نور بیلو بیلو اسباب له کبله په خپل د غوښه مریضه کیږي، د زړه دیوال نو کمزوري کیږي. بل دا رګونو ناروغي دی کنه چې کوم رګي بند سي نو د زړه څخه کوم غټ رګ دی هغه په چپ طرف کې دی. په تبابت کې ورته مونږ ال ای ډی ویو خپل نوم لري نو هغه غټ رګ دی ټولو کې هغه بند سي مشکل نسبت نورو رګونو ته ډیر زیات دی ځکه ډیره برخه دی زړه ته دا هغه ورته وینه رسي. نو کله چې د زړه دی دیوال ته کومه برخه ته وینه نو نه رسیږي هغه د زړه عضله ده هغه ضرورت لري وینې ته انرژي ته ضرورت لري چې هغه ورونه رسیږي نو هغه برخه کمزوري کیږي او مړ کیږي. په څو دخو کې هغه برخه د زړه ته ده هغه ملکیږي کې ویره ورونه رسیږي ځکه هغه دوامدار شکل باندې فعال ده. بل دا د زړه دی والونو ناروغي دی په زړه کې یو رګونه دی اکثره د مونږ خلک سدي عام خلک په دې کې لګ تشویش ورته چې دا رګ دی وال دی دی کې دا فرق لري رګونه بیل دی والونه د زړه نه نه دی رګونه د زړه دی باندې نه تیر سوی دی زړه ته وینه رسي او والونه چې دی د زړه په دننه کې دی کاغه لیکسی او یا بنسی په دواړو حالاتو کې مشکل جوړی. بل څه کم په قران کریم کې د قلب یا زړه ذکر دی په اکثرو ځایونو کې عربان چې دی دوی په دې باندې پیږي په قران کریم کې قلب د اعصابو په معنا مرزي او د زړه په معنا باندې مرزي. نو هغه د هر آیات د هر برخې د قران کریم سره د هغه مشخص تفسیر پکار دی چې ورسلوسی مونږه عجم په دې خبرو باندې دومره نه پیږو عرب چې دی هغه پیږي هغه دماغ ته چې دماغ شي محسوسي هغه ته هم زړه وای نو هیله ده چې د ما په جواب باندې تاسو پوه شئ.
بله، خب یک بخش پاسخ به یک بخش از سوالتان میمونم به دقایق بعد. علی شنونده دیگر به سوالشان پاسخ میگیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه. بفرمایید کی هستین، از کجا به تماس شدین؟
وقت او چې د ما د پختره د مقصد د قرآن کریم باندې کوم مقصد د زو علاج کې ادا شي کجیر او پاتره کوم معلومات راکړه. د کجیر د زو په ناروغي کې څومره مارد لري، یعنی د زو ناروغي ته د زو ناروغي په مخنیوي کې څه رول لوبولای شي؟ قرآن کریم سره تم شي دا پختره د مال ډاکټر صاحب محترم شي.
سلام جواب
بشنوین معلومات را که دکتر صاحب بر شما ارائه خواهد کردن.
اصلا رو را دسته دیکھا با قرآن کریم که سکلا دسته ویل کی گیسه قرآن کریم در زده لکه دوا در پا حدیثو که مراغلی دسته کم زده سکلا تور سی نو آقا بیا بیر تا پا قرآن باندی پا ذکر باندی سپینی گی هغا لکه مخ کس مایو ویلی در دماغ خبره دا هغا پا دی پور اره نلری او په قران کریم کې شفا ستا او د دینه موږ مسلمانان انکار نه سو کوله. بل دا د کجورو خبره څه ده؟ اصلا کجوري سي دي دا په هغه شیانو کې دي کوم څه د زړه د ناروغي په مخنیوي کې رول لرلی سي، ځکه کجوري سي دي په دې کې دا خواږه دي، ګلوکوز دي. نو کله چې دا کجوري خلک خوري دا د سړی اشتیا د غوړو نه بندي، نو کجوري د دې سبب کیږي سړی غوړ ډیر ونه خوري. نو کجوری زیات خوړل کیږي او د وړ خوراک نه د غوښې نه د نورو د شیانو نه زړه ته ضرر کوي، د هغې نه په مخنیوی کیږي. نو کجوری بالکل د زړه په ناروغۍ په مخنیوي کې رول لرلی سي.
خب یک بخش سوال شنونده قبلی ما ای بود که افراد بیشتر در چه سن با خطر مبتلا شدن با امراض قلبی مواجه هستند؟
لکه د ټولو امراضو دپاره تقریبا ټول د میکروبي امراض که موږ یو طرف ته پرېږدو نو اکثره نور ټول امراض چې دي خپل عمرونه لري په مشخصو عمرونو کې منځته راځي. دا صحیح ده چې بعضې حالاتو کې د زړه ناروغۍ په کم عمرو کې په ځوانانو کې د 15 کالو په عمر کې هم منځته راتلی سي. عمومي کله چې موږ د زړه د سکتې ناروغۍ خبرې کوو او د زړه د رګونو د ناروغۍ خبرې کوو نو دا منځته راتلی سي په کم عمرونو کې او په ځوانانو کې هم. خو په عمومي صورت باندې د زړه ناروغۍ اکثره چې موږ د زړه د رګونو د ناروغۍ د زړه د والونو د ناروغۍ خبرې کوو دا د 50 کلنۍ نه وروسته ډېر زیات دي. او په نوي زیږیدلو ماشومانو کې د زړه ولادي 10 کال منځته راځي چې هغه د زړه ناروغۍ پیدا کوي. زړه نه په آدمه کې فایبه باندې هم اخته کېدای سي. ماشوم چې کله پیدا سي اکثر خلک به لیدلي کله ماشوم شین کېږي. په بعضې مواردو کې چې دغه دا شینوالی سي لکه یا په عمومي صورت باندې یا د سږو د ناروغۍ نه یا د زړه د ناروغیو د کبلی. نو د زړه ناروغۍ په ماشومانو کې هم منځته راتلی سي، په ځوانانو کې هم منځته راتلی سي. اما په عمومي صورت د زړه د رګونو ناروغۍ چې دي کوم چې د قلبي سکته ده کوم چې د مرګ تر ټولو ستر سبب دی په انسانانو کې هغه د 50 کلنۍ نه وروسته دي.
بله، خب یک شنونده دیگر به تماسشون پاسخ میگیم. کی هستین، از کجا هستین؟ سلام علیکم. سلام
علیکم. د دې کل سپورت والیبال کوم له زړه د شپ بغل نه ډیر ګرځ پات قدر شه درد کوي نو باندې وکړه ډاکټر صاحب دغه پرسنل جواب ما ترای
اور او مور هم څومره ده؟
چند سال هستین؟
او لکه تاسو عمر مې یو اشکال ان شاء الله دی
یو اشکال دی. تاسو والیبال کوي په کومه ایسه کې تاسو درد پیدا کیږي؟
بس په دې چټ مغل کې مې ډیر زیات بس کیږي. بس زه نو بیا زه نه سم کولای چې والیبال وکم، بس ډیر زیات باندې درد کوي.
چې څومره والیبال کوي درد هم زیاتیږي؟
او چې څومره ډیر والیبال کوي بس مې د زړه درد زیاتیږي.
ښه، او دا چې نور منډه وهي کار شي کوي هغه سر خدا نه راځي منځ
امرځه مچمن نه کوم مچمن کې خو هم رد بغل منه خو خیر کولی بس زه یې زغره کوم بس خو وخت دې زله باندې ته زیات
به چې به څنګه آرامي ګورره دا درد به څنګه آرامي یو ور شروع سی به څنګه آرامي
کوم ته دې یا نه فات یا شل څه نه بیا دا آرام شي خو به حس مخه کوم څه لا دا نه یو د دې کا جوړ کې وځ غلمه بیا فال بس
سلام از بابا جواب بدر کن شد
درست است جوابتان از طرف رادیو بشنوید. بله میشه که دکتر صاحب برشان معلومات
ورور دقا ورور زنگواله نمیم هم منګوانه ورېده یا ونه ویلی یو شکلن دی او دغه سی والیبال څخه لکه وی چې د سینې په چپ طرف کې می څنګه ورته اشاره کوله چې زړه کې دی درد پیدا کیږي عموما ورور کله چې د زړه دردونه منګوي دا خبره زه عمومي کومه مشخص نه په عمومي صورت باندې د سینې په منس کې درد پیدا کیږي او ننوته دردي او دا د ورزش سره چې کله خلک ورزش کوي دا درد شروع کیږي او اکثر مواردو کې کله چې کینی د دوه درې د خوب موده کې دغه درد آرامیږي نو ماته تر ډیره حد پورې د تاسو دا درد د سیخکاری څه سل فیصد نو يم ځکه بعضې معاینات دي هغه په هر صورت باندې ارزانه معاینات دي د زړه ګراف چې ورته وی مونږ هغه مونږ اخلو او که چیرته په هغې کې چې شی نه وي نو یو بل معاینه ده چې په د منډې په وخت کې مونږ بیا د زړه ګرافونه اخلو کله چې هغه مونږ وکړو بیا قطعي صورت باندې ویلی سو چې تاسو د زړه تکلیف نه لري خو په عمومي صورت د تاسو د عمر په نظر کې نیولو سره د تاسو دغه د درد وصف کم دی د دې په نظر کې نیولو سره ماته داسې ښکاري چې دا به د زړه درد نه وي نو د دې دپاره چې نږدې نه معاینه سي یو ډاکټر ته تاسو ورسئ چې هغه د زړه په ناروغۍ کې تخصص ولري هغوی تاسو ګوري چې آیا دغه درد قلبي دی که نه اکثره په ځوانانو کې دغه دردونه عضلي کېدای سي د دې نه هېڅ د معدې درد هم کله په سینه کې محسوس کیږي
افراد یعنی چطور بفهمند کې اونا د چهار امراض قلبي شدن بعض دردهای عضلي خصوصا به طرف چپ شخص که پیدا میشه اونا مشکوک به میشن که شاید د چهار مرض قلبي شده باشن یعنی توصیه شما بر از اونا چی است
په کومومی توصیه وکړو نو هیڅ د سینې درد باید عادي و نه ګڼل سي ځکه که چیرته د قلبي ناروغیو په وخت سره تشخیص وسي نو موږ علاج لرو علاج به په وخت باندې وسي او په اسانۍ باندې د دې تشخیص کیږي تشخیص کې ډیره سختي نسته دی خو معمولا کم ځوانان چې د سینې درد ورته پیدا کیږي اکثر حالاتو کې چون سپورت کوي منډې وهي نو دغه دردونه عضلي دغه عضلي دردونه په ښه شکل باندې داسې معلومیږي چې دغه لاسونو ته خپل حرکت ورکي یو طرف ته بل طرف ته کش راکشي کی که چیرته د دې لاس د حرکت سره دغه درد زیاتېده د مټ د حرکت سره د لاس د حرکت سره او د یا د عضلې د کش کولو سره دغه درد زیاتېده نو مطلب دا چې دغه درد عضلي دی او په هیڅ صورت هم بیا قلبي درد نه دی بل دا دی چې کوم دردونه چې قلبي هغه لکه ما مخکې ویلې د سپورت په وخت کې د منډې په وخت کې په دې وخت کې پیدا کیږي او چې څنګه کس آرام سي بیرته نو د دوه درې د خوب موده کې دا ورکیږي البته داسې د قلبي حملې شته چې بیرته دا درد نه ورکیږي او انسان هم چې خرابیږي پکې خرابیږي خو دا عمومي دردونه چې هغه خلکو ته چې کله پیدا کیږي او کله ورکیږي دا د هغوی دپاره دغه توصیه ده نو که درد د تمرین سره شروع سو آرامۍ سره د منځه لاړه او داسې و چې په ناسته کې نه راته په ملاسته کې نه راته صرف همدغه ورزش وخت کې راته او د لاس خوځولو سره زیاتېده کمېده نه نو بیا دغه دردونه امکان لري چې قلبي نو بیا معاینات ضروري دي
بله یعنی اگر دردشان دوامدار شوه اونا باید به مرکز صحی طبعا برای تشخیص مراجعه کنند
خب یو خبره دلته زه کومه چې که چیرته د څلوېښت کلنۍ نه وروسته هر د سینې درد پیدا کیږي په هر شکلی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او عادي ونه ګڼي خصوصا هغه خلک خصوصا هغه خلک چې وزن یې زیات دی خصوصا هغه خلک چې شکر لري او یا د وینې د فشار ناروغۍ لري دوی کسان مشخصا باید هیڅ درد عادي ونه ګڼي حتی که دوی ته عضلي هم ښکاري که دوی ته حتی د معدې درد هم ښکاري باید عادي ونه ګڼي
بله یعنی برای جلوگیری از پیشرفت مرض یعنی کسایی که خصوصا سنشان از 40 سال بالاتر است اینا با هر دردی که در قسمت سینه یا قلب اینا مواجه میشن باید بله با میده اینا هر چی زودتر به یک متخصص این بخش مراجعه بکنن تا ای که تشخیص یه که درد اونا ناشی هستی هست خب دکتر صاحب شما قبلا هم اشاره کردین اگر کوتا قسمت امی وراثت معلومات بدین به شنونده ها که آیا نقش وراثت در ایجاد یا در بوجود آمدن امراض قلبی در نزد افراد چقدر میتونه نقش داشته باشه رول داشته باشه یعنی کسایی که پدران و مادرانشون به این مرض دچار هستن حتما اولادشون دچار میشن یا چگونه هستی مثلا بفرمایید
اکثرا دغه دی وراثت خبرې دي تر اوسه پورې سایوی دي اما بنن سبب په طبابت کې خصوصا د زړه د ناروغۍ په برخه کې کوم پیشرفتونه کیږي پدی کې ډیر زیات پیسې او ډیر زیات انساني قوت پدی باندې لګیدل تر څو د دې دغه ارسیل لینکونه د زړه د ناروغي پیدا کی. نو ارسیت د زړه په ناروغي کې واضح د چرول لري، ځکه د زړه د ناروغي ته کوم عمومي اسباب دي لکه د وینې فشار ارسی دی، د شکر ناروغي ارسی ده، چاغواله دا ارسی دی. نو ټول هغه اسباب د زړه د ناروغي لپاره دا ارسی دی. بل ارسیت یا کورنۍ داسې مشخص کیدی سي چې اکثره کورنۍ چې دي چون په کورنۍ کې ګډ شکل باندې خوراکونه کوي، نو هغه خوراک د دوی سي دا هم سره مشابه دی. فرزن په کورنۍ کې اوسې کې ټول خلک سي دي ماغه یو رقم خوراک دي، پلارونو نه نیکونو نه ماغه سورته پاتې ماغه سي په ماغش ماغه خوراکونه کوي، نو د خوراک تر سي دي دام دی غوي سره مشابه دي. نو ځکه ارشاد پدې کې ډیر رول لري، نو یا کې دي سي د خوراک د شکل او دي سره او نه صرف جنتیکی خبره یا ارسی خبره چې په جین او کروموزوم کې ده.
بله خب، بسیار خوب. شنونده برنامه صحت از رادیو آزادی هستید. این برنامه ادامه خواهد داشت، اما حالا ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان.